Πετέχτενε!
جمهوری پیشین افغانستان افغانستان ترک کرد.
American troops cannot and should not be fighting in a war and dying in a war that Afghan forces are not willing to fight for themselves.
نوز مجبورن لافغانستان او استرشو ترچو ده خونریزی او ده کابل ده جاری دو مخیوه.
افغانستان ده طالبانو یو کلن واکمنی په افغانستان کې د امنیت، بشری حقوقو او میرمنو د ازادۍ، حکومت ولۍ، اقتصادي او بشری بحران، مدني فعالیتونو او د بیان د ازادۍ څرنګوالی. پر افغانستان د طالبانو یوې کلنې واکمنۍ ته ژوره کتنه د امریکا غږ په ځانګړو خپرونو کې د روان کال د اګست له نهمې تر شپاړسمې نېټې پورې د ځانګړو پروګرامونو دا لړۍ د امریکا غږ د ټلویزیوني، راډیویي، سپوږمکۍ او ډیجیټال خپرونو له لارې کتلای او اوریدلای شئ.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم مومن خان واحدی ویژه برنامه امشب رادیو آشنا صدای امریکا را که به یک سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان اختصاص یافته دنبال میکنیم.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لکه څنګه چې آصفی صاحب ویل، دغه خبرونه د طالبانو تر واکمنېدو وروسته یو وروستني کال وروستیو اقتصادي پیښو ته ځانګړې شوې ده او په دې خبرونه به کې زه له خپل همکار سره تاسو په خدمت کې.
تشکر جناب آقای واحدی. قبل از اینکه مهمانای محترم معرفی کنیم، از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که همکار ما تقدیم میکنه و بعدا برنامه را با همراهی مهمانان دنبال میکنیم.
ویان سید سلیمان شاه د باختر خبری اژانس رپورت ورکوي چې د طالبانو د سرپرست حکومت کابینه لوی څارنوال موظف کړی چې د پخواني رژیم د هغو لوړپوړو ارکانو او مامورانو په اړه تجدید نظر وکړي چې نمونه د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې شامل شوي دي. که څه هم چې طالبانو دغه لیست نه دی خپور کړی، خو پخواني جمهور رئیس حامد کرزي څو میاشتې مخکې له بهرنیو مطبوعاتي رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې طالب چارواکو هغه ته اجازه ورنکړله چې خارج ته سفر وکړي. په عین وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي سرمفتش په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د پخواني جمهور رئیس اشرف غني د هغه د کابینې د غړو او لوړپوړو مشاورانو د وتو په مهال څه باندې 15 لکه امریکایي ډالر ځای پر ځای شوي وو. خو بیا هم قوي احتمال موجود دی چې په دغه وخت کې به د طالبان د رارسېدو له امله د ګډوډۍ په وجه د افغانستان د حکومت فوق العاده زیاتې پیسې غایب شوي، چې په دې جمله کې په میلیونونو ډالر هغه پیسې هم شاملې دي چې له ارګنا او د ملي امنیت د ریاست له خوندي صفونه غایب شوي دي. سیګار وای چې د پخواني جمهور رئیس اشرف غني یو مدافع وکیل ورته د غلا شوو پیسو په باب معلومات ورکړي دي. د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي یو ژیاونګ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست ملا امیر خان متقی او د دفاع د وزارت له سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد سره د سه شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې په جلا جلا توګه ملاقاتونه وکړل. دا واشنگټن دی. د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزي قوماندانۍ اسټینټ کام پخوانی قوماندان متقاعد ستر جنرال کینیت فرانک میکنزی د ان پی آر له رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې له متحده ایالاتو نه لاره ورکه شوې وه او په دې نه پوهېدل چې د څه لپاره په افغانستان کې نظامي حضور لري. کله چې له افغانستان نه امریکایي عسکر راوتل، فلوریډا د ایالت په مرکز ټمپا کې له خپلې قرارګانه په منظمه توګه له امریکایي قوماندانانو سره له نږدې نه په تماس کې و. جنرال میکنزی چې د قوماندې په ساحه کې مرکزی آسیا، منځنی ختیځ، ختیځ افریقا او افغانستان شامل و، د ان پی آر رادیو د آل تھنگس کنسیډر ځانګړي پروګرام سره په مرکه کې ویل، تیر کال د اګست په 15 په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د ملاقات په منظور قطر ته سفر وکړ. جنرال میکنزی ویل، که څه هم چې زه پر طالبانو باندې باور نه کوم او زړه ترخه تجربه ورسره لرم، خو موږ په افغانستان کې په ځینو برخو کې مشترکې ګټې لرلې. مونږ غوښتل چې افغانستان خپل عسکر راوباسو او هغوی غوښتل چې مونږ ولاړ شو. جنرال میکنزی ویل هغوی له افغانستان نه زموږ د عسکرو د راوتو په پروسه کې مداخله ونه کړه، ځکه چې مونږ خبرداری ورکړی و که پر عسکرو باندې حملې وکړې نو له جدي عواقبو سره به مخامخ شي. زمونږ غږ د واشنگټن نه اورئ. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 2024 میلادي کال د نومبر په انتخاباتو کې د دویمې دورې لپاره د خپل ځان د کاندیدولو په فکر کې دی، واشنگټن کې د امریکا خبریال وایي چې نوموړی د عدلیې د وزارت د تفتیش له امکان سره مخامخ دی. د نیویارک او د جورجیا په ایالت کې هم د 2020 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخاباتو په ارتباط او د هغه د مالي کړو وړو په باب د تحقیقاتو لاندې دی. د رویټرز خبری اژانس رپورټ ورکوي چې د دوشنبه په ورځ د اف بی آی مامورانو د فلوریډا په ایالت کې د هغه د مار ایلاګو شخصي بانډا تلاشي کړه، او فکر کېږي چې اف بی آی له ځانه سره یو شمېر سری اسناد چې ښاغلي ټرمپ هلته په پټه ساتلي و له ځانه سره وړي دي. د برېټانیا د دفاع وزارت استخباراتو په خپلې وی تازه ارزیابۍ کې ویلي چې د یوکرین د جنگ د اوږدېدو له امله د روسیې پوځ د خپلو ځمکنیو قطعاتو د پوره کولو لپاره تر زیاته حده پر رضاکارانو باندې متکی ده. د ازادۍ رادیو نن د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د روسیې نظامي پلان ګزارانو فکر نه کوي چې د یوکرین جنگ به دومره زیات دوام ومومي. لویدیځ استخباراتي سرچینې وایي چې تر اوسه پورې د 10,000 او 8,000 ترمنځ روسي عسکر د یوکرین په جنگ کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. د جاپان صدر اعظم د چهارشنبې په ورځ د کابینې یو شمېر هغه غړي برطرف کړل چې د یونیفیکیشن کلیسا سره یې پټې اړیکې په مطبوعاتو کې رسوا شوې او د عامو خلکو لخوا پرې اعتراضونه پیل شو. په هسپانیا کې د ډېرې سختې ګرمۍ او دوامدارې وچکالۍ له امله څو غټې طبي زیرمې او تالابونه د وچېدو په حال کې دي. د رویټرز خبری اژانس نن د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د سیجار مشهور تالاب تقریبا 40% کې وچ شوی دی، او حتی چې محلي شپانه نشي کولی د خپلو څارویو د اوبه کولو لپاره پکې کافي اوبه عمومي. او د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د رپورټ سره سم د کریمیا په ټاپو وزمې کې د تورې بحیرې په غاړه د روسیې د هوایي قواو په یوه اډه کې د توغندو د لګېدلو په نتیجه کې نهه فروند جټ الوتکې ویجاړې شوې دي. که څه هم چې فکر کېږي توغندي د یوکرین پوځ ورکړي، خو د هغه هیواد د دفاع وزارت د مسؤلیت له منلو نه ډډه کوي. د خبرونو پای.
افغانستان په تیر یو کال کې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو ځانګړي خبرونه اوري.
شنوندگان عزیز سلام، خوش آمدین به برنامه رادیو آشنا صدای امریکا. این ویژه برنامه را به یک سالگی حاکمیت طالبان اختصاص دادیم. در این برنامه که به صورت زنده تا ساعت 2:30 شب به وقت افغانستان پخش میشه، در رابطه با مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی صحبت میکنیم. فروپاشی سیستم اقتصادی افغانستان، وضع محدودیت ها بر ادامه تحصیل دختران و زنان، وضع محدودیت ها بر آزادی بیان و رسانه ها و سیاست های داخلی و همسایه های افغانستان. در این برنامه من حفیظ آصفی به همراهی همکارم مومن خان واحدی میزبان شما هستیم. مهمانای محترم برنامه در بخش اول بانو ویدا ساغری، فعال حقوق زنان و آگاه مسائل سیاسی، و جناب آقای نور خالدی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی هستند. در جریان برنامه همچنان آقای عابد امیری، نویسنده و کارشناس مسائل اقتصادی، همچنان آقای جاوید نورانی و خالد هم در برنامه ما خواهد بودند. پرودیسر برنامه میگن که بانو ساغری و آقای خالدی رو فعلا روی خط داریم. بانو ساغری سلام به شما، خوش آمدین. تشکر از اینکه دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا دارین؟
آقای چکی سلام، زنده باشین، سلامت باشین، برای تا شما دار.
جناب آقای خالدی سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. صدای مرا بشنوین؟
سلام آسیفیست، بله به شما دارم.
تشکر.
میرمن ساغری و خالدی صاحب تاسو ته خلاص هم
با اجازه شما آقای واحدی مشروع میکنم. با آقای نخست، با آقای خالدی، سقوط همینقدر که میفهمین حدود یک سال قبل سقوط نظام جمهوریت در ماه اسد سال گذشته، سقوط نسبی افغانستان هم در پی داشت. قطع آنی کمک‌های خارجی، مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در خارج و وضع تزیرات بین المللی. همچنان در داخل افغانستان حکومت سرپرست طالبان وضع محدودیت‌ها را بر آزادی بیان و ادامه تحصیل کار دختران وضع کردند. نخست در آغاز می‌خواستم از شما در این مورد بپرسم که با آمدن طالبان چقدر این مسئله شما ذهنن آماده بودین، چقدر غافل گیرا نبود؟ با فرماین آقای خالدی.
سلام محترم و همچنین سلام به تمام شنونده های شما و مهمان دیگه شما. خب از یک لحاظ غافل گیرا نبود، برای اینکه بسیار عاجل صورت گرفت. دولت جمهوری اسلامی در اشد در 13 روز سقوط کرد، از شهر هرات که به دست طالب افتاد تا کابل 13 روز در برگه. اما در غیر از او قابل پیشبینی از یک لحاظ بود که دولت افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، با امضای توافقنامه دوحه توسط امریکا بین امریکا و طالب از عقب خنجر خورده بود توسط امریکا و پایه های زیر متزلزل شده بود. به این خاطر این امکانش حتی در خود امریکا و جامعه غربی امکان دوام حکومت جمهوری اسلامی را هرگز پیش بینی نمی کردن، اما سقوط عاجل 13 روزه را هم پیش بینی نمی کردن. تمام برنامه امریکا و خلیلزاد در این بود که بتانه یک حکومت ائتلافی را ایجاد کنه که در افغانستان بعد از جمهوری اسلامی قدرت بگیره، و حتی این را پیشبینی میکردن که این حکومت ائتلافی را ایجاد میکنن بر حده این طالبا خواهد بود، برای اینکه این تعهد امریکایی با طالبا کرده بودن. اما قسم که دیدیم طالبا هوشیاری زیادتر، سیاسی زیادتر در مذاکرات دوحه نشان دادن، هرگز با هیئت جانب دولت افغانستان و مذاکرات جدی نپرداختند و کنفرانس پیشنهادی امریکا در استانبول برای ایجاد حکومت ائتلافی توافق نکردند، به هیچ صورت با توافق سیاسی حاضر نبودند. حتی در آخرین روزی که قبل از اینکه طالبا دولت بگیرند قرار بود عبدالله بره در دوحه و با طالبا و با میانجیگری خلیلزاد مذاکره کنه که اگر حکومت ائتلافی ساخته شده در کابل، اما وقتی دوباره پس گشت در کابل اظهار داشت که طالبا حاضر بسال نیستن. یعنی این از طرف رئیس جمهور غنی یا رئیس امنیت مشاور امنیت ملی دو نه، بلکه از طرف خود عبدالله این شد که طالبا آماده ایجاد یا تعهد سیاسی بر اساس در افغانستان نیستن و تمام قدرت می خواهد. و ما دیدیم که طالبا با در یک سال که بعد از توافقنامه دوحه امریکایی‌ها حملات هوایی خود را باز کردن، قراردادهای خارجی را از دولت از اردوی افغانستان خارج کردن، اردوی افغانستان از تمام امکانات لوجستیکی تکنیکی خود مبرا شد، خالی شد و سقوط از او نابودی بود. و در این صورت این که شخص ما پشت دنبال از این باشیم که در افغانستان کدام شخص یا کسی در توطئه با طالبا این دولت سقوط داده، یک پالیزن بیجاست و یک روش غلط است. این نظام در توسط کسایی که ایجاد کرده بودن ساخته داده شد.
تشکر آقای، بله تشکر از شما.
خالدی صاحب، لکه تاس یادونه وکړل طالبان په دې کې ډیر موافق او کامیاب وو چې د افغانستان د حکومت له ټیم سره جدي مذاکرات نه کول، د امریکایانو غوښتنې د استانبول د کانفرنس او په نورو مواردو کې مراد کړل، خو موږ تاسو ولیدل چې قدرت ته رسیدو وروسته افغانستان له ډیر قوي اقتصادي بحران سره مخامخ شو، خوارځواکۍ زیات شوه، د ماشومانو نور مشکلات ورسره بلې زیاتېږي او هیوادوال له هیواد په وتو دي. اوس دوی څه کولای شي چې دغه حالت نه ځان وباسي؟ ولې ډیپلوماسي موافقه نه ده؟ مننه.
مهرباني. طالبانو پاتې دیګنه چې په ځان کې په زور واخیست افغانستان کې، دوی هغه وعده وایزونه چې کړي وو چې موږ په ځان کې ورسېږو، دا به د زماني د غوښتنو په اساس حکومت به کوو، او هغه تعهدونه چې امریکا ته سپارلي وو په دوحه کې دوی نه سرت ونه وکړه. طالبانو هرگز حاضر په دې ونه شو چې د خلکو اساسي حقوق چې دلته موجود وو هغه په رسمیت وپېژني. لومړني حقوق د خلکو او اساسي حقوق چې په هغه کې د ښځو حقوق دي، د تعلیم تربیې حقوق دي، د کار حق دي، دا هېڅ، او همچنان دا چې خلک د حکومت په جوړولو کې باید سهم ولري، مشروعیت باید د خلکو نه واخلي، دغه مسایل ته هېڅ توجه ونه کړه. هېڅ تعهد د طالبانو لخوا نه دی شوی چې په دې مملکت کې یو اساسي قانون به موجود وي. هېڅ تعهد د طالبان نه دی شوی چې په دې مملکت کې مدني قوانین به حکومت کوي. دوی همدا وایي چې موږ شریعت اجرا کوو او قرآن شریف زمونږ قانون اساسي ده. په اوسنۍ شرایطو کې په نړۍ دنیا کې موږ پوهیږو چې بدون د قانون مدني قوانین نه موږ نشو کولی چې دا مملکتونه اداره کړو. د دې محدودیتونه چې دوی ځان ته وضع کړي دي، خپل ځان ته وضع کړي دي، هېڅ د دنیا حاضر په دې ونه شو چې طالبان په رسمیت وپېژني. دا د خپل طالبانو لخوا منځته راغلي محدودیتونه دي چې دوی د مشروعیت مخه نیسي. یو مشروعیت د خلکو لخوا دوی نه لري، ځکه چې دوی هغه تعهد چې په دوحه کې کړی وو چې د نورو افغاني ګروپونو سره به کښېني او یو سولې لپاره به نقشه جوړوي او هغه تطبیقوي، دا یې تطبیق ونه کړو. او د بلې خوا د دې د خاطره دا مشروعیت داخلي نه لري، چې حتی یو لویه جرګه یې نه ده غوښتي چې په هغه کې خپل پالیسي او قتل مشي متاکي او د خلکو نه موافقه وغواړي. او د بلې خوا بینالمللي مشروعیت نه لري، ځکه چې د خپلو تعهداتو چې دوحه کې کړي وو د دې تعهداتو په مقابل کې دوی هیڅ مقدامی نه دی اخیستی. ولیدو چې په تروریستان په کابل کې ځای لري، په افغانستان کې ځای لري، دا د دوی یو لویه تېروتنه ده.
تشکر.
مننه خالد صاحب. په همدې تړه یوه بله پوښتنه، لکه څنګه چې ولیدل سول دوی هغه جرګه راغوښتله، خو په هغه کې ټول ملایان راغوښتي وو، او د څنګه ستامه کې دلسې د مدني ټولنې استازي ښځې او نور د ټولنې نور اقشار به پکې ګډون ولري، هغسې نه وو چې هغه د داخلي مشروعیت ځینې واخلي. او په نړیوالو تعهداتو کې دوی کړي وو له امریکا او متحدینو سره، دوی به القاعده او نورو ډلو ته اجازه نه ورکړي چې له افغانستان ګټه واخلي. په هغه کې هم پاتې راغلل، لکه تاسو اشاره وکړله د زواهري وژل کېدو ته. تاسو په نږدې راتلونکي کې څه پیشبیني کوئ؟ طالبان به څه وکړي په خپلو ژمنو کې د همه شمول حکومت په جوړېدو په برخه کې، د داخلي او بهرني مشروعیت د پیدا کولو په برخه کې؟ مننه.
د دوی نه هیڅ انتظار نه لرم، ځکه چې ما انتظار درلود په یو کال کې چې دوی د خلکو نه د مشروعیت د کسبولو په خاطر ګامونه واخلي. مګر حتی دا وخت چې پیدا شو چې لویه جرګه غواړي، دوی په هغه کې پس پاتې شو. یوازې د ملایانو جرګي دا ټول کړل چې امیر المؤمنین ته بیعت وکړي، بل موضوع نه و. او خپل د امیر المؤمنین چې هغه څه خبرې وکړي او کنو موږ دا پیسې تولی نه شو، ځکه چې څوک یې ومني معلوم نه. خپلو خبرو کې ونه کړه چې په افغانستان کې به یو به قانون اساس یا حکومت موجود وي او څنګه د حکومت بنسټونه بدلي. نو که دا قانون د طالبانو خوا موجود نه دی چې موږ نه پوهېږو چې د افغانستان د حکومت بنسټونه څه دي، د قدرت هرمونه څه دي، کوم شوراګانې ځکه موجود دي، آیا د امیرالمومنین قدرت د یو شورا لخوا اداره کیږي او دی د نمایندګي د یو شورا کوي که په خپل ځان مطلق قانونان قدرت لري؟ هیڅ خو دې معلوم نه دی چې دا حکومت چا ته مسؤول دی او دا پالیسیګانې چېرته جوړي دي او چېرته څنګه تطبیق کیږي. زه هیڅ انتظار نه لرم ځکه چې هیڅ اشاره موجود نه دی چې دوی په نږدې وخت کې هم یو خطي ماشو لري، یو منشور لري چې پوه شو دا افغانستان کوم خواته دوی بیایي.
تشکر جناب آقای خالدی. میریم سراغ بانو ویدا ساغری. بانو ساغری، پس از مذاکرات طولانی در دوحه میان نمایندگان ایالات متحده و نمایندگان طالبان، در حالی که نمایندگان حکومت قبلی در حاشیه نگه داشته شده بودند، بالاخره طالبان به کابل رسیدند. به گمانم شما در وقت در کابل تشریف داشتین. آیا در چنین وقت جوانان، بانوان و مردم چی فکر میکردن که آیا این امکان پذیر هست که طالبان دوباره برگردن و قدرت به دست بگیرن؟
بهترین سوال جان هر سوال شماست، مخصوصا سوال اول شما هم به می سوال رفت داره یا هم سلسله می سوال است. ببینید سقوط به تاریخ معین روزی که آقای غنی به طیاره سوار شد و رفت طرف ازبکستان اتفاق نیفتاد. سقوط دقیقاً روز آغاز شد که طالبا از لیست سیاه بیرون کشیده شدند و امریکایی ها تصمیم گرفتن که با طالبا مذاکره بکنن و در دوحه برشان دفتر سیاسی باز کردن و اینا را از یک گروه تروریستی تبدیل به گروه سیاسی کردن و مستقیمن هم باشن مذاکرات آغاز کردن و ماهوار هر فردی که سر اون میز میشیش تا $30,000 ماش اخذ میکرد. در این بس حتی قبلتر از او پروسه انتخابات بود که من هم جد کاندیدای مستقل انتخابات از کابل بودم برای پارلمان افغانستان. در زمان حتی امریکایی ها حاضر نبودن که اما مصرف انتخابات بپردازن طبق قراردادهایی که صورت گرفته بود. البته من میخواهیم در داخل چوکات یک مسئله را یادآوری بکنم که یاد مردم ما نره که امریکایی ها هیچگاهی بر افغان ها خیرات ندادن، اونا جریمه های جنگ خود دادن و همچنان استفاده سیاسی و نظامی از خاک افغانستان همیشه میپرداختن و در پروتکل هایی که در دو سه جرگه اجرا شد و امضا شد و یکی از اونا مستقیم در قطر بود، در این پروتکل ها بیشتر سر منافع مردم هیچگاه صحبت نمی شد و هیچگاه حداقل به صورت مادیش هم چیزی بر مردم افغانستان در نظر گرفته نمی شد. حالا پس بر می گردیم در مسئله سقوط و حس مردم و حال مردم و نظر مردم. ما با عنوان یک فعال مدنی، با عنوان یک جورنالیست و فعال حقوق زنان در اون زمان در لیست ترور قرار گرفته بودم. مثل ما حداقل بیش از 300 نفر در لیست ترور حقانی قرار گرفته بود و این ظاهر بحث بود. ما گفته میشد که در لیست ترور حقانی هستیم، ولی این ترورها هدفمند بودن و در اون زمان از صفحات مجازی ما شروع تا تریبیون های ما در رسانه ها از ما گرفته شده بود به خاطر که ما نتونیم علیه پیس پروسس صحبت بکنیم یا بنویسیم یا حرف بزنیم و اگر ما اعتراضاتی هم را اندازی میکردیم در حد موقعیت امنیتی ما را تنگ ساخته بودن که نمیتونستیم حتی بیرون بیاییم و به صورت واقعی از چون دنیای مجازی را از ما گرفته بودن ما به صورت واقعی هم نمیتونستیم گردنمایی اعتراضی داشته باشیم.
من شما را قطع میکنم، معذرت میخوام.
مردم، نظر مردم بسیار مهم است. یک نفر حاضر نبود که در این مسئله رای مثبت بده. یک نفر، یک فرد افغان حاضر نبود که رای مثبت بده، جز تیم آقای کرزی، تیم آقای خلیلزاد.
من گپ شما رو قطع میکنم، مزاحمت میخوام. بانو ساغری
هیچگاه حاضر با مذاکره.
بله بانو ساغری، یک مسئله رو میخواستم عرض بکنم از شما بپرسم. خب آیا واقعا ایالات متحده معتقد بود به این که طالبان تغییر کردن و طالبان 20 سال پیش و دهه 90 نیستند و میشه سر از اونا حساب کردن که بالاخره اونا هم جزء از ملت افغانستان هستند؟ آیا واقعا باور میکردن به این مسئله و یا این که یک بازی بود سیاسی که اونا به این مسئله بتانند تمام قوای خود از افغانستان بیرون بکشن؟
یه این نبرتان واضح تر و بسیار ملموس تر به عنوان یک سند از نامه یادآوری بکنم که بیش از 1.5 صد زن یک شب رو نوشتن، امضا کردن و به دفتر آقای خلیلزاد فرستادن و محتوای او نامه ای بود که چرا در سال 2001 شما طالبان را به عنوان تروریست شناسایی کردین و در فراز خاک افغانستان تئوری نظامی بالا کردین، اونا را خاک ما کشیدین و بالاخره تحت همین عنوان 20 سال در افغانستان به نام دموکراسی حضور داشتین، ولی امروز نظر شما در این مورد تغییر کرده و به نفع طالبان اظهاراتی دارین و گویا طالبان تغییر کردن و طالبان دیروز نیستن. چرا میخواین که ظلم به حق زنها، کودکا، روشنفکرای افغانستان بکنین؟ اتفاقا اول که ما چندین روز منتظر جواب خود باقی ماندیم، آقای خلیلزاد لایق ندانست که به زنان فعال سیاسی و روزنامه‌نگار افغانستان پاسخ پس بده. بس 1.5 صد زن بعد از او با بسیار تحقیر و توهین نامه ما را پاسخ داد و توسط زن خود، خانمش یا همسرش پاسخ ما را داد و در او یک جواب بسیار تحقیرآمیز نوشته بود که شماها کسایی نیستین که نماینده مردم افغانستان باشین و شماها کسانی نیستین که در مورد اکثریت مردمی که طالب هستن، اکثریت مردمی که ملا هستن، اکثریت مردمی که مسلمان هستن صحبت بکنید. و خود آقای خلیلزاد یک جمله در تویتر خودش نوشته کرده بود که اونا ما به عنوان اسنام نگهداری کردیم که گویا شما 2% جامعه مسلمان افغانستان هم نیستیم. به این معنی که دموکراسی رو ما نمیتونیم که برای 2% مردم افغانستان پیاده بکنیم، لذا ما تصمیم گرفتیم که نظام امارت بر افغانستان لازم بدانیم. پس این بحث دیگه منتفی است. وقتی که طالب تغییر کرده یا نکرده یا بوی از دموکراسی بعد از سقوط حکومت خواهد آمد یا نخواهد آمد، دیگه بحث منتفی است. تصمیم گویا تصمیم آمریکایی‌ها به نمایندگی خلیلزاد، به نمایندگی از آمریکایی‌ها همین بود که باید یک نظام اماراتی در افغانستان حاکم شود و گویا روشنفکرها در او سهمی نداشته باشند، حقوق زنان به اساس اصول دموکراتیک در او جای نداشته باشه، حقوق اطفال.
هرچند این مسئله در توافقنامه دوحه روش تذکر داده نشده بود، نه مسئله امارت در روش تذکر داده بودند که میپذیرند و برعکس از طالبان خواسته بودند که طالبان هم تعهد کرده بودند به حقوق همه مردم افغانستان و زیست به شمول زنان، ادامه تحصیل و غیره و غیره، که با او بعدن پایبندی نشان ندادن. تشکر. بعض خود دوباره ادامه میتیم دیل از برنامه، مهمان دیگه هم داریم، جناب آقای جاوید نورانی. آقای نورانی سلام به شما، صدای ما رو میشنوین؟
بله سلام برای شما و به مهمانایتان.
خوش آمدین.
خیر آقای نورانی صاحب، که په مختصره توګه په تیر یو کال کې لکه نسی طالبان په افغانستان باندې مسلط سوی دي، موږ او تاسو ټول خبر یو سي د اقتصاد وضعیت خراب سوی دي، ماشومان نو د خوارځواکۍ کچه جګه سوی ده، نور مشکلات ډیر سوی دي، په مجموع کې د خلکو د عاید کچه ټیټه سوی ده، چې عوامل معلوم دي، د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل، له نړیوالو سره د تعامل نشتوالی او نور موارد. تاسو دغه تیر یو کال څنګه ارزوي او راتلونکي ته څه پیشبینی کوي؟
مننه لتاسنا. زه کول دا شروع کوم چې افغانستان یو کال مخکې د سي خاص اقتصاد خپل نه لرود، هغه پایدار اقتصاد نه لرود، ډېرې پیسې د دونرو نه راتللې او پاغه باندې دا هم اقتصاد چلېده، هم د حکومت چلېده، که دام یه واقعیت در افغانستان که وګوره تیر څلوېښت کلو کې موږ داسې صنعتي بنسټ نه لرود. هر وخت موږ تمرکز په دې باندې وکړنه چې موږ میوه او سبزیجات لاړ شي خارج ته او له ده نه ګټه واخلو. هېڅ په دغه شل تیرو شل کلو کې هېڅ چا باوجود چې تیر ولسمشر د څلورم صنعتي انقلاب په باره کې خپل باسو کې ډېرې خبرې کولې، مګر هر وخت فکر من تړلی